السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دو بچی دی د ازادي رادیو دا اور پسې خبرونه ازادي په صفو کې 19 پروګرام ته ځانګړ شوی دی چې په مستقیم ډول خبرېږي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې د مشورتي جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغې چې د جرګې ټول غړي پرې سلان شي د دې جرګې وروستی بیان به خپور نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمالي لویدیس ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې سي څارنې لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونه نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړي ته وکړي.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
هغه ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچ چا په پلوي کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشري د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړی ده. وسلوالو طالبانو دا جرګه یو توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سوهیل شاهین څخه په نقل ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر مسئلو خبرې وشوې. د سوهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر سره کتنه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان شرز افیرز د هغه څه په اړه چې له پولې له هغې غاړې بریدونه بلل شوي پرون احضار کړ. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت بیان وایي چې دوی افغان ډیپلومات ته خپل اعتراض وړاندې کړ. پاکستان وایي د 13 اپریل میاشت په 10مه نیټه شاوخوا اتیا وسلوالو د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وکړل. په دې برید کې درې پاکستاني سرتیري وشل شوي او نور ژوبل شول، خو افغان حکومت د پاکستاني چارواکو دا اداره کړې او ټینګار کوي چې وسلوال د ډیورن له کرخې له هغې غاړې څخه په افغانستان کې د بریدونو لپاره را اوړي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه وژغورله. چارواکو نن سهار ویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره لوېدلی و او کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومتره کې پیښه شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله وایي چې د دې کښتۍ ټوله شپږشته مله چې څلېرشتې ایراني عسکر او دوه بنګلدیشیان دي ژغورل شوي او چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات هم شوي دي. د ژغورل شوي عملی مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر ویبپاڼې چې په نړۍ کې د کښتیو تحرکات څاري اټکل کوي چې په دې کښتۍ کې 1,200,000 بیرله اومه تیل انتقالېدل. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجیانګ کې د مسلمانانو د ډلې ځای څارنې لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ وایي چې نوي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زنداني کولو لپاره استفاده کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجیانګ کې له عادي وګړو هم پلټنې کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمانو وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو تلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. د چین په شینجیان ولایت کې د اویغور مسلمان اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان دي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې حاضر نشي. دا مسأله به د ډیموکراټانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات نور هم زیات کړي. د عدلي وزیر لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د استازو جرګې چې ډیموکراټانو پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي، ځکه د هغه په خبرو د دې خبرو اترو له چوکاټ سره موافق نه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبرګم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ظریف څپو کې د دې سات بحث مو د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې مشورتي لوی جرګه له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي، او په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل سات د سولې خبرې مختوري. د پرون د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او نن هم دا خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتزل او ورسر پلاوي سره هم کتلي، د طالبانو په وینا د همدارس د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر میرمن ریتنو لستاري او ورسر پلاوي سره هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو نړیواله رسنی یو پی آی خبر ورکوي چې په داوه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. د دې خبرو ترڅنګ د سولې د حل ځلو په ترڅ کې په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې 3200 استازي راغونډ شوي دي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غني پرانسته.
دولت شما قرار است سیاست مذاکره و تفاهم را بر اساس حذف 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترتیب کند. این کار به مراتب و مراتب بهتر از آن است که من در انصار 15 نفر در شعای 6 کیلومتری عرض باشم و اتصال به صدای مردم نباشه باشم. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.
مشورتی لوی جرگه اجرای رئیس عبدالعبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو تحریم کړی ده. دوی تور پوری کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی له دې جرګې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او ورلمخه له دوی سره د دې جرګې په اړه لازمي سلا مشورې نه دي شوي. د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن دا خبره رد کړه چې جرګه د کمپاین لپاره رابلل شوې.
و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص در اینجا جمع شده. شما اجندا را دیده پیش از توزیع اجندا این تشویش ها بود و فردا که اعلامیه هم صادر میشه اعلامیه را میشنوید. اگر در اینجا در اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی در اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتید میتونین
بگوین که این نظر جرگه نیست. په مشورتي لوی جرګه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو ویلي دي چې دا جرګه یو توتیه ده او خلک باید برخه پکې وانخلي. په پیل کې لا اجنډا سره سم جرګه د څلورو ورځو لپاره وه، خو د جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داوودزی له اوله ویلي وو چې شاید جرګه لشتم دي، چې او نن څرګنده شوه چې جرګه د څلورو ورځو پر ځای سبا پر 15 ورځ پای ته رسیږي. نظر څه؟
بله، تشکر آقای احمد شیبر. شنونده محترم، احترامات بنده را قبول بکنین. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون، محترم ارشاد رغاند عضو لوی جرگه مشورتی صلح، و محترم آقای پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی. هر سه مهمان ما در استودیو کابل تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زحمد میلمنو هر کلی کوم. نظر سب لمره که وشو شاغلی صافی تا چه ده اجرای ریاست سلاکار ده. صافی سب پرون ده جرگه ده مشورتی لوی جرگه جنو استازیو ده خبره کوله چه دوی به حد سوی که چه اجرای رئیس عبدالله عبدالله هم ده جرگه پروسی غونده که برخه وخلی. تا روز پوری ده اجرای ریاست دریز بدل شوی ده یا کنه همه غبخانه دریز ده چه ده جرگه تحریم کرده؟ بله، تکنیکی مشکل رامنځته شوی دی. له کابل له سټوډیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. د ازادي راډیو د خبرونه د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په ځانګړې ډول د افغانستان د مشورتي لوی جرګې موضوعات څېړو. په مشورتي لوی جرګې کې تر 3200 پورې د ملت استازي راغونډ شوي دي. البته دا جرګه ارګ را بللې ده او له دې سره اجرایه ریاست مقاطعه کړې ده. همدارس د افغانستان یو شمېر سیاسي څېرو هم له دې دا جرګه تحریم کړې ده. بیرته ورځو د کابل سټوډیو ته. د کابل په سټوډیو کې میلمانه مخکې نظر صاحب تاسو ته معرفي کړل. په دوی کې یو هم پاینده حکمت صافی دی، د اجرایه ریاست سلاکار. صافی صاحب، ما که زما مخکنۍ پوښتنه مونه بیا اورېدلې، بیرته یې تکرار کړم. پرون د مشورتي لوی جرګې یو شمېر چارواکو دا خبره کوله چې هڅه به وکړي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جرګې په وروستۍ ورځ د جرګې د پریکړو پر مهال برخه واخلي په جرګه کې. څرنګه د ښاغلي عبدالله نظر بدل شوی دی او کنه لا هم په خپل دریځ ولاړ دی چې په دې جرګه کې ګډون نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ اورېدو رادیو ټولو اورېدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د اجرایي ریاست د پریکون پریکړه یو تصادف نه، بلکې د زیاتو صلاح او مشورو وروسته وضعیت ته په کتو سره، د جرګې ماهیت او کیفیت ته په کتو سره دغه پریکړه کړې او تر اوسه لا هم په خپله پریکړه ولاړ دی. او دا مهال اجرایي رئیس د ترکیې د صدر اعظم په بلنه، د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیې ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی. نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي، ځکه چې د جرګې سره پریکون یوازې د ده فیصله نه، بلکې د ثبات او د همکارۍ د ټیم او د دې ټولو هغه هم نظر او ملګرو چې د سره په دې مبارزه کې شریک دي ګډه پریکړه ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله
صافی صاحب وبخښئ، په دې برخه کې تاسو نور معلومات لري چې د ښاغلي عبدالله د ترکیې سفر د څه لپاره دی؟
دقیقا نه پوهیږم، ولې د اردوغان په شخصي بلنه هغه ترکیې ته تللی او زه د سبا په جزئیاتو صحیح پوه نه یم.
بله، رغان صاحب د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغان، تاسو څه فکر کوئ چې لا هم د جرګې غړي او چارواکي په دې ټینګار کوي چې د کومو کسانو چې مشورتي لوی جرګه تحریم کړی دی دوی جرګې ته وروبلي، ځکه چې جرګه خو سبا هم دوام لري؟
بله، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه. جرګه د افغانستان د خلکو په نامه جوړه شوې ده، ملاحظه به پکې وي، حتی د جرګې ګډونوال به د جرګې په ځنو کارونو باندې اعتراضات لري او د سولې بحث یا عمومي بحث ده. دا البته د خوشبینۍ وړ ده چې ټول خلک دومره با مسؤلیته چلند د سولې د بحث سره لري. څوک خوشبینه دي، څوک بدبینه دي، څوک اعتراض لري، څوک نور سوای. خو په جرګه کې اکثریت نمائندگی د شکرته چې د افغانستان د خلکو موجوده ده، او هلته مکررن همدا تاکید کیږي چې د افغانستان ټول سیاسيون که په هر دلیل ناراضه وي، که د حکومت سره ډول مشکلات لري، د خلکو حق ته د لبیک وای. په دغه جرګه کې د ټولو سیاسي ډلو کمشرانو یې تحریم کړی وي یا اعتراض لري، د هغوی نور غړي برخه لري. تاسو پرون ولیدل د جرګې په د اداري هیئت په ټاکنو کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب موحد، غالبا که نومی غلط نکم، حدیدو بخی چه هغه د جرګې د لومړی مرستیال په توګه وټاکل شو. یعنی ټول خلک غلطه شته، د سیاسي مشرانو نه هم د جرګې د یو غړي په حیث چې توقع زمام دغه دلته په تالار کې هم بیا بیا غږ شوی چې ټول د خپل هغه رول.
بله
بله،
خب بیا مشکلات تخنیکی از طریق تلفن هم فکر میکنم قطع شد. ما یک مشکل تخنیکی داریم، امیدوار هستیم که رفع شد و آقای طاهر روشن همکار تخنیکی ما امروز کوشش دارن که مسائل رفع بکنن. به هر حال مهمان دیگر ما آقای وطنمل است، از او هم سوالای داریم. از طرف ما یک اشتباه شد، از او خاطر معذرت میخوایم. به هر حال آقای شیبر، تا جایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی زیاد پیام گذاشته شده، تعداد زیاد از شنونده عزیز ما طرفداری میکنن و قسمتی هم مخالفت میکنن و قسمتی هم آرزو دارن که از یک نتیجه خوب برای و کلی همکاری بکنن.
البته لکه څنګه چې نړیوالو چاپی خبروانو هم د افغانستان د جرګې په اړه باندې په روانه اونۍ کې ګڼ مطالب خبره کړې دي، هغوی ته هم که څوک وګوري په مجموع کې ټول افغانان سوله غواړي، که هغه په جرګه کې دي که د جرګې د باندې دي. او له کابل سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه نظر سه.
بله آقای رغانت، فکر میکنم صدایشان قطع شد، شما سخنانتان به پایان برسوین. آقای رغانت.
بله نظر صاحب، زمنګه غوښتنه دا و چې د جرګې په تالار کې په مقرر ډول د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو نه په ډېر احترام هیله شوی چې حکومت سره د سیاسي مشرانو سره خپل ټول هغه سلیقوي یا سیاسي اختلافات چې لري هغه یوې خواته کې دي، جرګې ته د تشریف راوړي او جرګه چې کوم تصمیم نیسي هلته دا د ملت تصمیم دی، اکثریت نمایندگان د ملت دي، دوی د دغو پریکړو سره همغږي شي او د جرګې په اړه که کوم تشویشونه دي هغه دوی پورې اړه لري، خو مونږ چې په جرګه کې وو هلته نه د حکومت د کمپاین دپاره چا اجازه ورکړې ده، نه د حکومت سیاسي مخالفینو ته اجازه ورکړل شوې. جرګه یعنی فضا کې چې د څو ورځې ما برخه لرله د یو غړي په حیث او د هغه یو کس په حیث چې د ولس په رایه باندې دلته راغلی یم، په اطمینان سره یعنی کوششونه به شوي دي کې شک نشته، د حکومت به خپل غ راځي، د سیاسي ډلو به هم خپل غ راځي، دا څوک چې په انتقادونه لري دویم غواړي چې خپل ځینې مقاصد تر سره کړي. خو په مجموع کې د جرګې فضا د ولس په لاس کې ده، د ولس د نمایندګانو په لاس کې ده، کومې خبرې چې کیږي نن هم کېدای شي د تلویزیون د لارې نه د هغو کمیټو د کار گزارشونه خلکو اوریدلی وي چې هلته فشار په یو ډول هم په حکومت هم په وسلوالو طالبانو باندې هم په نورو خلکو په نړیواله ټولنه باندې چې د سولې د پروسې مالکیت ولس ته پرېږدی، ولس پکې داخلو ساتی، نو بیا هم اطمینان او ډاډ ټول خلکو ته خصوصا معترضو سیاسي مشرانو ته هم دا ده چې رادې شي، سبا دې دغه غږ واوري، مشوره ده، د ولس مشوره ده، که خوښه یې نه شوه بیا یې کولای شي چې خپل تصمیم پرې ونیسي. خو دا به ډېره ښیي چې د جرګې هغه تاریخي ارزښت ته د افغانانو د یو یو مهم کلتوري ارزښت په حیث درناوی وشي، خبره یې واورېدل شي، که چا نه منله بیا یې کیدلی شي چې استدلال ورباندې وکړي، خو داسې یو مخ اړخیز پرېکون به مناسب نه وي.
بله خب استاد محترم آقای وطنوال، نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
بله شیبر صاحب سلام تاسو ته او جناب نظر صاحب ته و همدارنګه د بحث قدرمنو میلمنو ته. ګورئ لوی جرګه یا عنعنوي جرګه یا مشورتي جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانۍ مخینه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد د ولس سترې سترې ستونزې حل کړې دي، د توافق ته سره رسیدلې دي په اختلاف فيه موضوعاتو کې، چې ډېرې مهمې موضوعګانې چې دغه لوی جرګې د افغانستان په تاریخ کې حل کړي دي هغه د زعیم ټاکل دي، همدارنګه د حکومتي چارو د ښه تنظیم لپاره حکامو یا هم ولسمشرانو د مراجعه کړې ده ولس ته، همدارنګه په د هیواد په کچه چې ځینې موضوعات مطرح شوي دي یا هم د سولې او جګړې په اړه باندې. تاسو وګورئ چې د امیر شېر علي خان په وخت کې د افغانستان د بېطرفۍ موضوع مطرح شوله چې بالاخره د لوی جرګې له خوا نه دا موضوع حل شوله، یعنی ډېرې غټې غټې ستونزې حل کړې دي. نو اوس هم د سیاسي په سیاسي عرف کې لوی جرګه عنعنوي جرګه خاص ځای لري، خاص موقف لري، د ولس له احترام څخه برخمن ده. او دغه جرګه چې دا څلور ورځې کېږي کاری پیل شوی دی، د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره لوی عنعنوي یا مشورتي جرګه ده چې پر ډیر یو ستره موضوع باندې غوښته وي چې هغه د سولې او جګړې موضوع ده، ولې تر ډیره پر سولې باندې راڅرخي. او دلته دغه د سولې مشورتي لوی جرګه چې د ولس غوښتنه وه، د سیاسي رهبرانو غوښتنه وه، دا چې بیا وروسته ولې دی بایکاټ ورسره وکړ، هغه د دوی شخصي ملاحظات دي، د دوی شخصي غوښتنې دي چې ونه منل شولې او دوی د دې جرګې سره پریکون اعلان کړ. ګوري منطقي معقول خو همدا ده، فطري خبره خو همدا ده چې دا واړه سیاسي چترونه د لوی سیاسي چتر لاندې فعالیت وکړي چې هغه د حکومت یا دولت دی. ولی دی غوښتل چې د لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي، هغه خپل غوښتنې، خپل ملاحظات پر حکومت باندې، پر دولت باندې، پر ولس باندې ومني. تاسو ګورئ چې د دغو کسانو چې د لوی جرګې سره پریکون کړی دی، تعداد یې 13 یا هم 15 تر رسیږي. یو خواته ټول ولس دی، بلې خواته 15 کسانه. بیا هم د ځینې رسنۍ دغه برجستګۍ سوژه جوړ ګوري، د دې ګډون یا نه ګډون په جرګه باندې هیڅ تاثیر نه لري. ولی کراسي د ولس غوښتنو ته به دی غوږی خیوي او د ولس غوښتنو ته به احترام کړی وي، د دې غ ارزوګانو ته به احترام کړی وي. ګوري په امریکا کې تاسوال طالبان د هم له افغان حکومت سره په جګړه دي، هم له امریکایانو سره په جګړه دي. ولی تاسو ماته یو کس وخی چې د جمهوریت غوښتونکو له حزب څخه یا هم د دیموکرات حزب دی په مستقیم ډول باندې لوسلوالو طالبانو سره د خبرو میسته ناست وی، یا هم د حکومت له چوکاټه بیرون لدې سره تماس نیولې وی، یا هم د جګړې پاړه، یا هم د سولې پاړه باندې بحث کړی وی. ټول د حکومت تر شا ولاړ دي. سید چې انتقادات دی لري، انتقادونه به کوي، وړاندیزونه به کوي، په ځینو مواردو کې به دی تون دی نیوکه کوي پر دولت، ولی بل اخر دی د دولت تر شا ولاړ دي. ولی دلته دغه سیاسيون غواړي چې دغه لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي، یا په دوه کې یا په مسکو کې. نو زما په ان منطقي خدا ده چې دغه واړه سیاسي چترونه دا د یو لوی سیاسي چتر لاندې سي ده، د یم باید وړاندیزونه وکړي. مخکې د ملمو ویل چې ډاکټر عبدالله تر مشورو ورسته دغه پریکون اعلان کړی دی. خبر دا و چې دغه مشورې د هیواد د بهبود لپاره شوی وي، د وصل لپاره شوی وي،
ماننه وطن مرسته
دی لپاره شوی وي، چې ولس غوښتنې ومنل شي.
بله، مخکې تر دې چې په دې برخه کې د شاغلي صافي نظر واخلو، د کمیټو مسلې ته مخکې شاغلي رغان اشاره وکړه، د یوې کمیټې د مشر سوریا پاکزاد څرګندونې لرو.
به امید یک صلح سراسری در افغانستان عزیز، صلح یعنی رها بودن از جنگ و زندان، صلح یعنی عدالت و مساوات، صلح یعنی احترام به انسان، صلح یعنی همت، غیرت، شجاعت، عزت و احترام برای خود و دیگران، صلح یعنی آزادی بیان و فرصتی برای آزاد زیستن، صلح یعنی من برخیزم، تو برخیزی و همه برخیزیم و با یک مشت گره کرده فریاد زنیم که ما صلح میخواهیم. بله، ما صلح میخواهیم. و جناب استاد، من در آخر یک پیشنهاد دارم. اگر امکان داشته باشه همین 50 گروپی که وکلای محترم از تمام افغانستان حضور داشتن، نظرات بسیار نیک ارائه کردن، همین 50 گروپ دوستا امضا بکنن و نام خود نوشته بکنن، باعث یک کتاب چاپ بشه، به دسترس عام مردم افغانستان گذاشته شه، تا مردم افغانستان بدانن که پدران از اونا، تا نسل بعدی بفهمه که پدران از اونا، مادران از اونا، خواهران از اونا، برادران از اونا، با قبول مشکلات، با قبول خطر، از مرکز محلات خود که اونا حرکت کردن تا روزایی که در این جرگه بسر می برن، با نگرانی از انتحار و انفجار و آینده که پس بر می گردن به قریه خود، انوزم شجاعت ازیر داشتن که درباره صلح صحبت کنن، شجاعت ازیر داشتن که دور هم بیان و فردا که انشالله صلح به وجود می آید، اونا بر تامین صلح قدم های گام بردارن و حمایت بکنن. بسیار زیاد تشکر، ممنون.
خب محترم آقای صافی، شنیدین طرفدارای جرگه را بگویم که حال کسایی که مخالفت میکنن اگر میخواین به نمایندگی از نا جواب داشته باشین بفرمایید.
یو شی چې سوی تفاهم ونشي، موږ د جرګې له دود سره، د جرګې سره، د بحث سره، د سوړې پاړه مذاکراتو سره په هیڅ صورت مخالف نه یو. جرګه زموږ تاریخي، عنعنوي، کلتوري دود دی، ورته احترام لرو. ولې د دې شی سره خلاف یو چې یو تعداد مشخص کړي زموږ دغه دودونه کلتورونه فرهنګونه په مسخره ونیسي او لدغې عظیم دود نه د خپل ځان په ګټه تبلیغاتي یا فرد محوري یا انحصاري تولید کی د دې شی خلاف یو. که چیرته بحث د سولې وي تاسې د افغانستان په هر ګوټ کې یو تلیفون وکړئ یو افغان ته ورته ووایه چې سوله غواړي که یا د هر یا افغان ورور او خور ځواب بدایي چې زه سوله غواړم. یعنی دا داسې یو بحث دی چې په افغانستان کې په فطري لحاظ په دې باندې اجماع موجوده ده چې هیڅ افغان د سولې خلاف نه دی، دایمي سوله، باعزته سوله. رازم مشخص د دې جرګې ایجنډا ته چې دا څلور مهم ټکي شاید رغان صاحب زما په بهتره رڼا واچي ځکه دلته حضور لري. لومړی دا ده چې افغان دولت باید په کومو ارزښتونو ودرېږي، کوم دستاوردونه وساتي په دې مذاکره کې. وخت چې تا وویل چې دستاورد او ارزښت دا په خپله سره کرخه ده او هیڅ افغان دې ته حاضر نه دی چې په خپل حق په خپل ازادۍ له چا سره معامله وکړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ هیڅ د معاملې نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دغه نظام هیڅ د معاملې نه دی. رازم یعنی دا قابل د بحث ټکی نه دی چې دوی په ایجنډا کې راوړي. د مذاکره هیئت باید
صافی صاحب وبخشي، صافی صاحب وبخشي،
ډیر رازم رازم
دا اوله برخه کې تاسو صرف بیرغ ته اشاره وکړل، ته ډیر نور ټیکشته ورسره د کمیټې او د مشانو څرګندونې لرو چې بل تاسو سره شریک کړو چې دوی بله مهرباني
سید سمد ما د ایجنډا په عمومي کې د ایجنډا په اړه څلور مهمه ایجنډا وی لري. لومړی ټکی اندغه، دویم دا چې ترکیب هغه خلک چې نفوذ لري، هغه خلک چې بصیرت لري، هغه سړی چې کول شي چې استدلال وکړي د طالب سره، دا د افغانانو نماینده دی که دا تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي که پښتون وي. رازم دې ته چې د ګاونډیانو سره موږ باید څه ډول اړیکې ولرو، یعنی دا نو اوس پوښتنه ده چې دلته به پرې باندې بحث کیږي یا د بحث قابل ده چې پې وشي. دا څلور نیم کاله پنځه کاله چې تا حکومت وکړ تر اوسه دې د ګاونډیانو سره په کوم اساس تعامل کړی؟ بیا دا ټکي چې ته تر سیمه یې دلته ملي شورا ده، دلته صلاحیتونه او واکونه نهادونه دي، باید له هغوی سره شریک شي. نو بنا په ټوله کې موږ د جرګې د دود خلاف نه یو، د جرګې خلاف نه یو، ولې د جرګې په نوم کمپاین، د جرګې په نوم فرد محوري، د جرګې په نوم انحصارګرایي او که د جرګې مدیریت ته تاسو وګورئ دوه مهم ارګي چارواکي چې یو ښاغلی داود زید دی بل ښاغلی مرخیل دی د دې جرګې مدیریت کوي. کله چې دوی د جرګې مدیریت کوي نو موږ څنګه ویلای شو چې دا جرګه ملي جرګه ده؟
رغان صاحب تاسو ځواب درکې،
رازم
صافی صاحب رغان صاحب په دې برخه کې توضیح درکې ځکه چې بیا اوریدونکو ته ورسو.
یو ټکی
مهرباني
په ډېر احترام، یو ټکی بل غیر لدې چې انتخابات وشي ولسمشر وایي چې استاد سیاب به د دې جرګې رئیس، یعنی یو له هغه ارزښتونو نه چې موږ دا انتخابات کوو وخت چې جرګه ملي ده، لاقل باید خلکو ته دې فرصت ورکړ شوی چې دوی په آزاده ډیموکراتیکه فضا کې انتخابات کړي. بنان ټول هغه شیان موارد ټکی ټکی شاید د بحث توصلی نه زیات شي که زه په باندې بحث کوم.
په لنډو به د رغان صاحب نظر واخلو، بیا اوریدونکو ته ورسو چې اوریدونکو د پیغامونو وخت رسید. رغان صاحب لطفا په ډیر لنډو کې د صافی صاحب خبرو ته توضیح ورکړي.
بله، د لاسته راوړنو مسله ډیره مهمه وه چې څه باید بحث شي څه نشي. د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي، او البته یو دقیقه و بخې شبر صاحب زه یو مقدمه لرم. ولی حکومت دغه سي پښتنو ته راغی؟ زه د حکومت استازه نه یم، مدافع نه یم، سل ملاحظه زور باندې لرم او په هغه حکومت باندې چې خپل اجرایه ریاست هم په مشکلاتو کې شریک دی. ما دا اول هغه کړه چې جرګه مې انحصاروي، متاسفانه دغه کار شوی و او په ځینو مواردو کې کېدای شي د جرګې د معترضینو اعتراضات په ځای وي. تاسو پوهیږئ چې خبرې د بهر نه شروع شوې دي، حکومت سره ځینو افغانانو سره دا تشویش دی چې نړیوال یا متحده ایالات یا ځینې نور ورسره د ګاونډ هیوادونه تشویش ته چې د افغانستان په نظام باندې په ارزښتونو باندې د طالبانو سره معامله کیږي. او په دغه حالت کې زه فکر کوم ډیر ضرورو چې حکومت ولسته د جرګې د لارې نه مخ واړي، د دوی نظر واخلي، دوی ورته هغه د مذاکرې حدود معلوم کړل، په جرګې کې کې ویل شو چې اساسي حقوق دي د خزو تعلیم دی د بیان ازادي ده د افغانستان د نظام
پولند ورغان
د جمهوریتوالي دوام ده دا یو مهمه مسله ده د مذاکره په حیات باندې کافی خبرې وشو خلکو ویل چې د سولې شورا باندې اعتراضات او چې دا نه کیږي کوم حیات شي معرفي شوی او د حکومت د خوانه د خلکو رات کړ چې 2.5 کسه رښتیم د نامعقوله کارو او د گاونډیانو په مسله کې د نړیوالو په مسله کې دا یو مشترکه پښتنه و چې د دوی رول باید سوي دوی سره اړیکی باید څنګه مخته یوسو دغه کې حکومت ضرورت درلود چې په دې مسله کې د خلکو نظر واخلي او د انتخاباتو په اړه د استاد سیاف په اړه ز فرد په شخصي لحاظ کې د شي ملاحظه ولرم خو ته ولسمشر وړاندیز ک او په دې جرګه کې ناستو خلکو کې ز فکر کوم چې د استاد سیاف په شان به یو مشر ساړه چې ټول ورته یو احترام ولري نه بو هغه وړاندیز شو او خلکو هم درایو په راسونو په چکچک سره هغه ومن یعنی انتصاب شو مګر چې د اداري هیات نور غړي معرفي شو له انتصاب کېدل زه هم مخالفم ډېر نور خلک هم مخالف مونږه اعتراض وکه او هغه اعتراض زایونی او سباته پرون البته انتخاباته شلته مونږه د آزاد انتخاباته د لارې نور خلک
مننه رغان صاحب مننه لوي خبرتیا ورسته اوریدونکو ته مخه کو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. موضوع بحث ما لوی جرگه مشورتی سال هست.
او از موږ میلمانه دی د پانتون استاد محمد یعقوب وطنمل د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغاند د اجرایه ریاست سلاکار پوینده حکمت صافی د شمیرې زم په منډو یو ځل درته تکراروم 0999-203-1540 بل شمیره ده 0999-202-1555 او نړیواله شمیره مو ده 0042-22-11-24-501 یو اوریدونکی په لاین کې راسره ده مهرباني وکړئ اصلي په سپوت پروګرام ده.
بله السلام علیکم زه احمد د کابل نه خبرې کوم.
مهرباني.
بله احمد جان بفرمایئ.
مهرباني هغه شبر صاحب زه یو سوال لرم د میلمنونه. زما سوال دا دی کته لوی جرګه چې اوس په دایره شوې ده په کابل کې او په دې کې کومې پرېکړې وشي او دوی په سری کرښې او هغه معلوم کړي چې زه نه هاخوا ته مونږ نه منو دا بعضې مسایل کدی کې ما فلم چې په دوه حکم جرګه کې هغه روانه سل حرواره دا وغوښتل کې د بل پرې کوي دا تصادم او ټکر نه دی سل غسر د اجنډا د غسر
مننه مهمه پوښتنه ده دا مهمه پوښتنه ده دا د
کرکر کو نه خلاف حرکت وشي بیا د دې بل د دایره چې تای کې
مننه سوال مو واخستل شو دا مهمه پوښتنه ده ورسته برغان سب دې ته جواب ورکړي چې د جرګې غړی دی بل اوریدونکو ته مخه کوو اساسي سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
وعلیکم السلام توخی صاحب.
تاسو مېرمن نو ټول ته سره غلاس
وایم کور ودان
له محترم مېرمنو څخه مې یو پوښتنه او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده چې موږ د جرګې ته ګورو دا جرګه کې دا خبرې راوځي چې هغه ټول د اشرف غني صاحب د حکومت خبرې دي او هیڅوک به دا ګډونوالو کې به دا څوک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه به د دې حکومت غړي نه وي یا به د هغو مامور نه وي یا به د هغو تنخواه نه خوري او پوښتنه مې دا ده چې له اطرافو له کلیو څخه دا زموږ د ولایت زموږ د ولسوالیو هیڅوک نه دی راغلی هغه ټول د بازار داسې خلک به ورغلي نو دې ته موږ لویه مشورتي جرګه ویلی
مهرباني
اروی
بلې او تاسو پلان کیس
بلې هغه پښتنه می داده چې په دې کې ولی د امریکایانو ځخه د وطن هیڅ خبره نه درامه څه سوي حال داده چې ټول مشکلات
البته ترغان صاحب مختبه زه جواب درکم و توخی صاحب د کمیټو غړیو د ازادي راډیو د راپورونو لمخې د کمیټو ځینو غړیو په همدې خبرې باندې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید افغانستان ووځي. مننه بل اوریدونکو ته مخه کو. ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما را سلام
میکنم.
جرگه مشورتی در ابتدا هم باورمندی را از دست داد بر مردم، به خاطر از اینکه تر راه از اینا، گردانندی از اینا کسایی را آوردن که اینا در گذشته خیانت در آرای مردم کردن، که مرتکب خیانت ملی شدن مثل آقای امرخیل. بنابراین این جرگه نمیتونه جوابگوی خواستهای ملت افغانستان باشه. از طرف دیگه ما در قانون اساسی افغانستان داریم ماده 4 است که حاکمیت به مردم تعلق داره، چی از طریق مستقیم چی از طریق غیر مستقیم. غیر مستقیمش که عبارت است اون موضوع پارلمان است، مستقیمش رئیس جمهور و قوه اجراییه که آقای عبدالله تشریف داره. امینا با وجودی که آقای امرخیل دمی خیانت ملی را مرتکب شد، از طرف جانکری اینا تعیین شدن. بنابراین ای که ما در افغانستان ای را به درازا میکشانیم، پیچیده تر میشه قضایای افغانستان، به خاطر از اینکه کسایی که در جرگه شامل میشه اینا از سواد و از خرد اکثریتش بهره مند نیستن. بنابراین در اینجا فقط وقت کشی است و در اینجا قضایای افغانستان اصلا دیگه مطرح نمیشه. جز کشمکش است
دیر وقت نزه کیجی سبا جرگه پای ترسیش. مننه اختری صاحب، بله بله ازادی سپوک پروگرام دی، مهربانی وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله شبر صاحب احترامات، نظر صاحب احترامات، ما بر شما هم تقدیم است. تاسو قدر من المنو تا هم احترامات تقدیم دی. زما یو سوال دی، چه علتو چه محترم کرزی صاحب، دکتر صاحب عبدالله عبدالله او حکمتیار صاحب او د خلکو ولی ګډون ونه کړ، د دې علت څه دی؟ تاسو په دغه عبارت کې هم میلمانه لري، ستاسو میلمانه دی. ما او نور اوریدونکو ته جواب راکړي په درناوی.
مننه حاجي صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په ټاپوک پروګرام دی، تاسو پلان کړئ.
مننه. ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه امریکا نیولم.
بله ډاکټر صاحب،
پوری جرگه بغیر از فشار غیر مستقیم و بی تاثیر بالای طالبان هست و فشار مستقیم بالای سیاسیون آقای اشرف‌غنی هست که یا هراس داره، از مو خاطر اشتراک نکردم و با فشاری بالای جرگه ها و روششان، یعنی به این معنی که مردم افغانستان در عقب زندگی میکنه، یعنی در قرن 14 زندگی میکنم، چون پیلن روش های نوینی هستم که برای نظر خواهی و اجماع ملی وجود داره، بعض از آنها استفاده می شود و این یک نوع فشار بسیار کمرشکن بالای مردم 6 میلیون نفوس کابل هستم که هر کدامشان از 10,000 الى 1,00,000.
مننه دکتر صاحب، دکتر صاحب مننه. مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته، یعنی تاسو له جرګې سره مخالف یاست. په دې برخه کې به هم د میلمنو نظر واخلو. نظر صاحب میلمنو ته پورش.
بله خب، به نوبت آقای صافی، اول شما اگر جواب بدین. ما هم یک سوال علاوه میکنم با اجازه آقای شیبر، کسایی که مخالفت میکنن نی؟ ایتر یک سوال در ذهن آدم خطور میکنه که تمام پلاتفورمایی که در اونجا انسان بتانه گپ بزنه، در اونجا باید حاضر شوه و امی فکرای خود بگویه، حتی اگر مخالف بمی لوی جرگان باشن در اونجا حاضر شوند و مخالفت خود در اونجا به زبان بیارن، بگویند که ما بینی اساس این لوی جرگه را درست نمیبینیم، منطقه اترست. یعنی 40 سال جنگ بوده، این یک پلاتفورم بسیار یعنی غیر جنگ است، یعنی در اونجا انسان ها میتونن با هم مقابل بشینن و گپ بزنن. امی سوال هم در نظر گرفته، لطفا به کسایی که به طرفداری از این موضوع صحبت کردن و کسایی که مخالف هستن اونا را به قسم محکوم کردن، یک جواب اگر راه کنین صافی سه.
ډیر زیاته مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې د جرګې نوم دی، د سولې مشورتي لوی جرګه، په ډیر تعصب سره او زما لپاره ډیر عجبه جالبه ده دا منطق چې په خپله د سولې د شورا رئیس استاد خلیلی په جریان کې نه دی، د سولې د شورا معاون حاجی سیف الدین محمد او همدار او داراز مولوی سیف او رحمان سلیم په جریان کې ندی، یعنی د سولې جرګه ده، د سولې بحث ده، ولی د سولې د شورا رهبری په جریان کې ده. یو بل د چې مشورتي د دې لوی جرګه او مشورتي دوه ټکی دي، کله چې بحث د مشورې وي، بحث د نظر غوښتنې وي، د نظر ټولونې وي، ډیره جالبه ده چې په خپل د ارک دیوال شریک په خپل د قدرت 50 سلنه شریک هیڅ به جریان کې نه ده. په داسې حال کې چې زه په قسم یو ویل شم چې درې ځلې خپل د مسولیت د احساس پر اساس ارک ته مراجعه کوي چې دا جرګه د څه لپاره او ولې، ولی متاسفانه چې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ارګ لخوا هیڅ نه مثبت نه منفي جواب ترلاسه کوي. لوی جرګه دریم ټکی د بحث، لوی جرګه د لوی جرګې ساختار، د لوی جرګې ترکیب په اساسي قانون کې بیخي واضح دی. نو بنا نه دا د سولې جرګه ده، نه د مشورې جرګه ده، او نه لوی جرګه ده. یوازې مونږ ویلی شو چې دا ټاکنیزه غونډه ده، تبلیغاتي په شکل د اشکالو به ارګ او په ځانګړي توګه ولسمشر د ځان لپاره لابي وکړي. یو شي ته ستاسې پام راړو چې په ډېر احترام ښاغلی ولسمشر د جرګې د ټکي سره دومره زیات حساس و چې د دوه کاله مخکې احمد الله علیزی چې د سلاکار و یو کانفرنس ورکو چې د افغانستان د ستونزو حل لویه جرګه ده، په سبا یې فرمان صادر کو او هغه یې کورته ولید. د ټولو قوانینو خلاف چې ولسمشر نسی کولای چې انتصابي سناتور د خپل ټاکلي وخت نه مخکې لري، ولی ښاغلی ملا بشیر محمد اخوند چې کله په سنا کې د جرګې غوښتنه کوي وایي چې زموږ د ستونزو حل په جرګه کې ده، په سبا یې دا د عزل فرمان صادره، یعنی دومره ولسمشر نو څنګه کېدای شي چې ولسمشر دی یو ځل نوی درجه تغییر وکړي او په یو غږ دی په یو ځل دی आवाज وکړي چې لوی مشورتي لوی جرګه جوړوم د سولې لپاره؟ نو بنان یو بل شی چې ډیر مهم دی او زه باید یادونه وکم، په زماني لحاظ اوس د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات نه دی پیل، یوازې د امریکایانو د طالبانو خبره ده. که سبا ته طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره او یا د افغانانو سره خبرې تکینی او هغوی خپل سرخطونه دا کوم چې دا اوس یادی سرخطونه ورته وړاندې کینو، بیا به دا حکومت او ارګ بل مشورتي لویه جرګه جوړی او یا افغانان د دې تحمل لري چې 15 میلیون ډالر دی افته کې 15 میلیون ډالر په افته کې.
دا مهم، دا مهمه پښتنه دی، یو اوریدونکو هم وکړه، دا مهمه پښتنه ده. صافی صاحب دې له خاطر چې هم دغه مهمه پښتنه کې اوڅه تم شو رغان صاحب، ا دې اوریدونکو په برخه کې کچرته تاسو یو څه توضیح ورکړي، او خصوصا هم دغه پښتنه ته کچرته د مشورتي لوی جرګې استاذي سری کرشي وباسي او طالبانو ته دا سری کرشي د منلو نه بيڅه بکیش.
اول خو جرګه کې سره د ټولو ملاحظو د افغانستان د مختلفو سیمو نه خلک شته، ما ولیدل د حکومت منتقدین شته، د سي خلکو چې زمنګ په کاري کمیټه کې ډیرو خلکو نظر دا او چې بهرنیانو پاړه ډیره توند خبرې لري، د حکومت د رهبرۍ پاړه ډیره توند خبرې لري، د حکومت نماینده کوي کې د شي چې هغه خپل استدلال کړي د جرګې د رابللو پاړه، د جرګې د ځند پاړه. خدا چې زه د ولس پر راي راغلم، دلته د ولس خبرې کوم، او د اول خواهش می اول سر نه تروسه پوری هم د ولسمشر غنی نه، هم د ډاکټر عبد الله نه، هم د ټولو سیاسيونو نه، هم د غو او بیا هم د چي لطفا په سوله سیاست مکه وستاسي کورونه د باندې دي، د دې وطن د مرګ جوړل د دې کی سونه نه خبر، په دې جنگ کې پویګو چې ستاسي د ټولو ګټه ده، دغه حکومت مخکینی چارواکي، دا اوسنی چارواکي، که بهرنیان دي، که گاونډیان دي، د دې وطن د جنگ قرباني ولست، او دغه تل د جرګه کې سید چې انتصابات هم شي وي دي، فرمایشي خلک بم راغلي، خو اکثریت غک د خلکو د دسي خلکو چې پرون ما سره په کمیټه کې اوسوګ ناست او زنګ ورته راغ چې د ترز وې د چا وښته اغه ته جړل غکسون او شایان به تاسو لیدلې. نو بیا هم د خدای روی ورته نیسو چې چوکۍ به یې نه به خود د ولس په سر باندې نور په سوله باندې لطفا سیاست مکوي. د دغه اوریدونکو د توخي صاحب خبره و د دوه او د کابل پاړه دوه کې چې سره واندی، زه د ولس د یو غړي پایس باندې دا وایم چې دلته د ولس خبره مهمه مهمه ده طالبانو ته هم ډيري داسې خبري په جرګه کې کېدلې چې هغه د اوزر خبري وي ته خلکو خويندو مندو ټیکرینی ول جړل یا چې نور بس د تچل ته ورکه کې
ستاسو
مشرم د باندې
مقطع کم او بخښي اې د خطر مو خبري قطع کوم تاسو د جرګه په پلوي توپ خبري کوي او صافي صاحب له جرګې سره په مخالفت نو تاسو د دواړو خبرو نتیجه بل وطن مل صاحب څخه واخلو استاد وطن مل تاسو لطفا دا موضوع تحلیل
ګوري د افغان سولې په اړه باندې درې جهته وسکار کوي یو جهته د قطر ده چې امریکا یو خو امریکا ده بل خو وسلوال طالبان دي او د مسکو جهت ده چې یو خو ته سیاسيون دي او بل خو ته وسلوال طالبان دي ولی دولس واقعي استاد هغه حکومت ده چې باید خپل جهت ولري او دغه جهت ورته څوک ټاکي دغه جهت ورته ولس ټاکي ولس په دغه جرګه کې ونده اخیستې ده د حکومت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي دا سری کرخې نه دي دا حکومت لپاره یو چوکاټ ده چې په دغه چوکاټ حکومت باید د سولې په پروسه کې په نظر کې ونیسي ممکن ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي د شرایطو په نظر کې نیول سره ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي دا په دې معنی نه ده چې نن جرګي هر خبره چې کړې ده یا هم هر وړاندیز چې هر استازي کړی دا به حکومت حتما نسی په نظر کې نسی ځکه چې دغه جرګه د پریکړې صلاحیت نه لري چې موږ وایو دلته به په پریکړه وسی په قطر کې طالبان بل پریکړه وکړي
یعنی استاد وطن مل یعنی استاد وطن مل
او بخښه مشوره ورکي نه پریکړه
بل یعنی کچرته په دې جرګه کې سری کر شوې ستل شي هغه دا سری کر شنه دي چې خامخا به تطبیقي جستاسو مطلب هم ده
نه حکومت ته وړاندیز شوی دی چې دغه موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ یو مورید هغه بشري حقوق دي چې بشري حقوق زموږ لپاره تربل هرشي مهم دي ولی په بشري حقوقو کې بیاري او حد لري مثلا ازادي د بیان ازادي ولی د بیان ازادي ځان ته حد لري حدود لري چې تر کومه حد پورې د بیان ازادي وجود ولري تر کومه حد غسر کړي تر کومه حد ده یا مامدارنګ د خزو حقوق دي
بلته هم امین چې وطن مل صاحب استاد خب به هر حال ما در هر موضوع تر جنجال ها زیاد میبینیم مرکز هر طرف تقسیم میشه منتها مسئله خط سرخ اگر در این لوی جرگه کل اطراف و اکناف در این داخل میشیدن شاید خطای سرخ ما بهتر و برجسته تر واضح میشد یکی دو مال در مسئله خطای سرخ ما دیروز که تقریبا یک 40 دقیقه به شنونده عزیز ما میکروفون دادیم از اونا که پرسان کردیم تقریبا 90% کل کسایی که سوال میکردن میفهمین چی را پیشنهاد میکردن که لوی جرگه باید او را پیشنهاد کنن او این مسئله امی آتش بس بود میگن در قدم اول به خاطر امکان صلح یگانه مسئله مهم است که لوی جرگه اصرار بکنه سر مسئله آتش بس عمدترین مسئله ای بود و دوم در مسئله عزیز که امی دولت که هست به این شکل قانون اساسیش و اردویش و پلیس و به این طرف مقابل مجبور بسازن که به این احترام بذاره یعنی ایره قبول
یعنی یه وره پخوا در ماسکو در غنده پر وقت که در طالبان و اساس و داویلی و چه در افغانستان پوزی سیستم با منحلوی البته بیای ورس بیرت در خبر پر در شکل وکل چه نه در کاردوی نکوی یعنی در غصی و تشویشون را منستشویده پر دیک شک نشت
نه استاد شما من هست کسی که نه در اون طرف نه در این طرف هستین به طرفان اگر قصاحت بکنین در قدم اول امروز یعنی اگر کلگ اشتراک میکرد خوب میشد خب یک دوم اگر اشتراک نکردن اینجا نتایج از چی خواهد بیاید مثلا آقای دکتر شب عبدالله بازم ادامه خواهد داد که دولت یا از دولت هم استعفا باید بده یا کسایی که در انتخابات آینده صفوف کلگی در اینجا به خیال معلوم واری شد که یک طرف میگه که یک یپه میزنن دیگه طرف یک قسم از او خاطر شما از این نقطه نظر به موضوع نتیجه گیری بکنین در قسمت اول ما که چی خواهد شد آله سیب از امی لوی جرگه چطور میشه که یک نتیجه مثبت بیرون بکنیم حال کارا خواهد شده دیگه عقب تاریخ و عقب گشتانده نمیتانیم وطن مال سیب
ګوره خه خدا و چې ټولو سیاسيونو ټولو اقشارو په دغه لوی جرګه کې استازي درلودي کاغه سیاسي او مدني خزو په مجموع کې حتی وسلوال طالبان دوی باید په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې ګډون درلودي حتی د اروپایي هیوادونو کې زموږ افغان مهاجر دوی باید دلته وای همدارنګه حتی د ځینو مشخصو ګروپونو چې هغه هم د افغانستان په مسایلو کې زیدخل دي یعنی کورنۍ سیاسي کورنۍ دي چې هغه په بهر کې دي مثلا د سعودي عربستان د کورنۍ غړي باید دلته وای د پاکستان څخه هم ځینې کسان دلته وای چې دغه د ولس غوښتنې اوریدلې باوجود دي چې سفیران وو یعنی هغه خلای ډک کړل ځکه چې په دغه لوی جرګه کې دی د پلمړی ورځ دغه ټول سیاسي هغه سیاسي چيري استاذ دي پاکستان او دی منځنی اسیا یا همدارنګه د سیمې دی وادونه دی اروپאי وادونه استاذ ول ولی خداوه چې دغه ټول باید شرکت کړی وای په داخل کې ولی دا چې د غډونونه کړ ولس پریکړه وکړل چې دغه جرګه باید افتتاشي او دلته باید د خپل وړاندیزونه حکومت ورکړي بیا هم د دې غډون او نه غډون پر جرګه باندې تاثیر نه کوي ولی کوي دا به د غونډې ته بینور هم خرنګ ورکړي په همدې خاطر ولس مشر پارلمان مخکې تر ټول دی چې ټول نتایج اعلان شي د افتتاح کړ ترڅو د غلوی لوی جرګې کې ګډون وکړي او د جرګې درنه کړي په همدې اساس تاسو کتل چې اکثریت هغه کسان چې د کمیټو ریاست په غاړه درلود د همدې پارلمان لبتن څخه ولی یو شی باید تاسو وایم کوم وړاندیزونه چې د جرګې غړو کړی دي زبې یو څو وړاندیزونه د نمونې په توګه دلته ذکر کړم مثلا اوربان د جرګې غړو ویل چې خده چې اوربان دوشي کپرت له اوربان دغه جګړه پاتمومي لاخه یا هم وسلوالو طالبانو ته باید په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانستل شي کچیرته دا کار وسوخه ولی کپرت له دینه د جګړه پاتره رسیدي موږ ستونزه نه لرو یا هم همدارنګه وسلوال طالبان دی روسته لسولې څخه باید په سیاسي ژوند کې یا هم په نظام کې مدغم شي کچیرته دی غوښتنه دا و چې په نظام کې مدغم شي دام امکان لري او کچیرته دی نه غواړي ځانته یو سیاسي جهاد یا اپوزیشن کې دی قرار نیسي دام بل جهاد ولی دغه دی حکومت وړاندیزونه دي چې کیدای شي د دغه وړاندیزونو پر اساس باندې په افغانستان کې تلپاتې سولې ثبات او ټیکاو تضمین شي
بله مننه استاد وطنوال د صافي صاحب مخکې ستاسو خبرې قطع کړې په ځنډ به بیرته بخښنه وغواړم او د دې خاطر چې بل ساعت تاسو را سره نه یاست او ستاسو حضور په دې بحث کې ډیر ضرور دی د دې خاطر چې د وطنمل صاحب له خبرو هم د استنباط و چې دی وایي چې دا ډیر ښه کار شوی دی چې ولسي مشورې ته لوی جرګه راغوښتل شوی دا ورغان صاحب خو د جرګې غړی دی نو ستاسو نظر ته بیرته راشو بیا هم که څام دا خبر خو نفي شول چې اجرائی رئیس عبدالله ممکن سبا په غونډه کې برخه واخلي خو کچرته دې تراشو چې په دې جرګه کې یو پریکړلیک صادر شو په دې پریکړلیک کې دوی وایي چې له طالبانو سره باید وربند وشي لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومی شي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر په کابل کې پرانستل شو ځینې نور پریکړې وکړي دا پریکړې به اجرائی ریاست ته د منلو وي
یو شې چې زه وایم موږ باید د جرګې ماهیت او کیفیت او زمانی نقاط ته باید فکر وکړو تاسو باور وکړئ چې دا د سولې د حرکت سره موازی حرکت دی او سبب ولسمشر د دینه د یو ابزار په توګه استفاده کوي هغه وخت کله چې بحث مطرح کیږي چې په سولې کې به څه ورکوي څه باخلي کله د ورکولو بحث راځي ته باور وکړئ چې ولسمشر به پام دی استناد کوي چې ماته خلکو ویلي دي زه دې شته تیار نه یم د دوهې کانفرنس خو مثال کې دی شي مقابل لوري 15 کسان معرفي کوي ته 250 کسان معرفي کوي هغه کسان ټول ته په احترام ولې تاسو هغه نمونه وګورئ نوملړ وګورئ او لګي وارځوي دی افغان په توګه دی آزاد زاوینه وګورئ چې هلته د سیاسي کسان شته دلته چې هغه د ولټیا لري چې د طالبانو سره بحث وکي خبري وکي کینی په ډیر تاسو سره په خپل ارګ د سولې په بحث کې هغه چې د ولس غوښتنه ده هغه چې د حالاتو شرایطو تقاضا ده عمل نه کوي په هر قیمت چې ولسمشر کوشش کوي چې خپل قدرت ته دوام ورکړي پاتې شي. دا دا د اوربند غوښتنه زویم تاسو ولاړ شي په دایکوندی کې لوی افغان ته پوسو کوي هغه به وایي سوله غواړم اوربند غواړم ولی منی پچا په خپل د جرګې نوم کې چې ته ولسمشر دې ته حاضر وي چې د جرګې پریکړه ومني ولی مشورتي نوم ورکو ولی د انانوی لویه جرګه پینه کې خوده ولی پریکړه الزامی نه وي نو بنا انده یو ریشخان دی یو ملنډي وهل دی په دمر ولس چې په خیمه کې راجمع دی راټول دی کته ولس ته په احترام قایل ورته وای ولس ما ته وای ز څه وکم
ماننه صفه
صورت دی ته حاضر نه دی یوازې پریب ورکې خلکو ته ذهنیت بدلی او راي انتخابات روان دي
مازر
باور وکړه چې دا اوسم په خیمه کې لا بي روانه ده په شکل د اشکالو ځان لپاره کمپاین کوي.
بله ماننه صفه صاحب د اسدی رادو خبريال اکرام الله اکرام ته ورزو له هغه د جرګې په اړه کې معلومات غواړو چې وس جرګه مخکې وقفه درلوده جنو کمیټو خپل راپور نه وړاندې کړل. اکرام صاحب تازه معلومات سړي
اوس بیا دوباره کمیټو خپل راپورونه اورول پیل کړی دی. دا لړۍ نن سار پیل شوې ده تر اوسه لا جریان لري او د ورځې تر وروستیو شیبو پورې به وي کمیټو والا بیا هم خپل راپورونه اوري او تر ډیره لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مونږ ویل دوی بیلابیلې غوښتنې لري په ځانګړي ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسله ده همداراز د بین الافغاني خبرو اترو پیل دی د حکومت او نړیوالې ټولنې دوی غوښتنې درلودې چې باید د طالبانو هغه روا غوښتنې ومني په اساسي قانون باندې باید معاملې ونې شي همدار از دغه تیر اتلس کلنې لاسراوړنې وساتل شي. نو بیا هم د کمیټو هغه د کاري کمیټو راپورونه وړاندې کیږي او پروسه په هغه شکل باندې
مننه اکرام صاحب رغان صاحب که تاسو ستاسو نظر په لنډو واخلم بیا به وروسته وطن مل صاحب ته ورشو. ستاسو په باور تر اوسه پورې دغه جرګه په لنډو باندې که تاسو وایسئ چې د سولې لپاره څومره اغیزمنه تمامه شوې ده تر دغه شیبې چې تاسو په بحث کې راسره یاست؟
تر دغه شیبې د اوربند غوښتنه شوې ده، د بین الافغاني مذاکرات غوښتنه شوې، په حکومت باندې نیوکې شوې، په طالبانو شوې، په نړیوالو شوې. د ولس غږ تر اوسه په جرګه کې ژوندی دی او دا به انشاءالله چې ژوندی به وي. دینه چې که ولسمشر سیاسي استفاده کوي، دینه که مخالفین سیاسي استفاده کوي، دینه که نور خلک سیاسي استفاده کوي، دا د افغانانو په حق کې جفا ده. دغه خبره بیا هم کوو چې هر لوری کوشش کوي چې سوله په خپل سیاست بدل کی، د سو غواړي چې د خپل واک ته رسیدو لپاره استفاده زینو کی، سو غواړي چې د جنگ، سو غواړي چې د واک د دوام لپاره استفاده زینو کی، خو د خلکو غږ امدا ده چې سوله غواړو. که تاسو نه غواړئ یا مشکل پکې جوړوي کورونه راوړي په دې جنگ کې لګي قرباني ورکړي او د ډیرو خلکو نظر دا و چې
شما د قسمت دوم اگر میخواین باشین. یک مسله دیگه وطن مل صاحب، شما من حیث یک نفر بیخی بی‌طرف گیرم که گفته آقای صافی و مخالفین 12 حزب گپام صحیح باشه، یعنی بدون از اینکه منتها در سطح بین المللی کل چشما، بله وطن مل صاحب، کل چشما در افغانستان است، یعنی کل دنیا کل مطبوعاتی رو تعقیب میکنه. از اینجا بسیار آرزو داره دنیا هم که از اینجا یک گپای مثبت خوب برایه، از این خاطر اتخونه میشه که کلگی ما یک قسم فکر بله. کنیم خیلی مخالف هم باشه کاش که در مجرگه میشتن.
او نظر سر پیادم در تیر اونه په امدې ورځ باندې یو چا له فراز زنګ وهلی و ویل چې زه د طالبانو په استازیتوب خبرې کوم او وسلم را سره شته طالب یم. خو هغه دا بیخي پیغور ورکو چې تاسو په خپل منځ کې په کابل کې نه سره جوړی شئ او بیا راځئ له موږ سره خبرې کوئ.
بله خو اگر ما می بودم 12 نفر بسیار قوي افغانستان د جرګه می رفتم کلش به گفته ما دور می خورد. غنی صاحب خو یک نفر 12 نفر یک نفر غنی صاحب از لحاظ کیلو هم یه ذره خورتره کسی او رو تحت فشار می گرفتیم صاحب. یعنی ما چم دنیا میخواهد که ما هم مثل اشخاص مدنی و با کلتور و سر چوکی ها بشینیم و گپ بزنیم به یک نتیجه برسیم. بیخی بی‌طرفانه بدون از اینکه طرف کس را بگیرین وطن مل صاحب امیر لوی جرگر یک جنبندی کنیم. امیر صاحب
گوره افغانستان که چلویخ کال جگده و دی جگده دومره رخیز غلولی دی چه د گواندوی هوادونو استخبارات و بالاخره دی سیمی همدارنگ د نړۍ اوس د سولې په برخه کې هم دغه استخباراتو کار کړی دی، ځان لپاره ګروپونه پیدا کړی دی یا په حکومت کې یا په وسلوالو طالبانو کې یا په سیاسيونو کې. دوی هڅه کوي چې دغه سوله هم د دوی د ګټو پر اساس افغانستان کې تامین شي. ګوري کله چې اتمر سي په مزار کې د موقت حکومت غک پورته کی په اتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د موقت حکومت غک پورته کی. کله چې دغه سیاسيون لو وسلوالو طالبانو سره په مسکو کې د موقت حکومت غک پورته کی په اتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د خو حکومت غک پورته کی. نو سیاسيونو کچیرته تاسو دغه جرأت ځان ته ورکوي چې د افغان ولسل دښمنانو سره په مسکو کې کینې د دې نظریات واوري د دې خبري واوري د دې غوښتنه واوري د دې پس مونږ وکړي جماعت وکړي ولی دا جرأت ولی ځان ته ورکوي چې په دغه جرګه کې هم تاسو د ولس خبري اوریدلې. خیر ده هغه سیاسي اختلافات مزانته چې ولس مشر سره لري له حکومت سره لري یا هم په خپل منځو کې سره لري. زه په دې باور يم په دې فکر يم چې دغه سیاسيونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي دوی په خپل منځو کې هم سره جوړ نه دي. یعنی دغه پنځلس یا اتلس کسان چې دي دوی په خپل منځو کې هم سره جوړ نه دي. کاشکې دوی په خپل منځو کې سره جوړ وای چې پر ولس مشرې فشار راوړی وای چې دا دې تقانې کړي وای چې د عقل دې غوښتنې په نظر کې نیولې ولې دوی هم په خپل منځو کې جوړ نه دي. خه خو به دا وای چې دوی هم دغه اتلس کسانو هم په یو خوله ولس مشر دې ته مجبوره کړی وای چې حد عقل ادې ځینې غوښتنې منلې وای.
مانا نه وطن ملسر
ولسته هم ځواب نشي ورکړي.